السلام علیکم ستلیم شه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستان ایگزامو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم دغه خبری مجله د قادر جلالو په تخنیکی همکاري خبريږي نن یک شنبه د 1390 کال د عقرب او 8مه د 2013 کال د نومبر اتلسمه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وې د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي د هموري چې د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالي شورا وای د سولې د مشورتي بورد د جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو کې د دوی د منځو کولو معنا ونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په خاص روزګان جاغوري او مالستان کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلې او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وی د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یک شنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپل اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد
اوی پا مگ با خوشحال شوی وی چی پا دیار دل مگ سر پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی بر روانه وی یقینا چی مگ پا دیار یو لڑان دیخنی لرو بیرمن سرابی د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د یو شمیر سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي ارګوی په دې مشورتي بورد کې به د سلور د شولېتونو ولسی مشران د مدني ټولنې غړي د خزو د حقوقو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استاذي غړي توب ولري حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په خاص روزګان کې په خاص روزګان جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلې د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 70 نورې کورنۍ بامیان ته پلار دي او چا پرون شنبه د نومبر 18 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بې ځایه شوي کورنۍ د غزنی مرکز ته ورکړ شوې او چا ویلې دا ارقام د جمعې لورځي راهیسې راغونډ کړې دي د ادارې ویلی په مالستان جغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده ملګری ملتونه وی په بامیان غزنی او کابل کې له بې ځایه شوی خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي محمد نبی او راشد خان دریم کال دی چې د آی پی ایل یا د هند د کرکټ په غوره لیګ کې به ولوبېږي راشد خان په 9 کروڑو هندي روپے او محمد نبی په 2 کروڑ هندي روپے باندې په 1 کروڑ هندي روپے باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبيږي د کرکټ په اړه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام د ټیسټ لوبو جواز هم ترلاسه کړی دی دغه پریکړه پرون د آسیایي شورا په عمومي اسامبله کې په لاهور کې شوې ده ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 18 خبره شو ویل شوی په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري خو د طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو د خبر رد کړی دی د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې تحقیقات په خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه د افغانستان په کې څوک شامل نه به د پاکستان په کې څوک شامل په داخلي تحقیقات وکړي نو دغه رزلټ څخه مخاره اوسي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 8مه له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتونخوا د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت کمیشنو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټډ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ، خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
They way mukta trosa malumat na dirara sidli tar de gade mukta wel shwi cha sada shahzada salman pa de class na darlot khub gorm chi CIA pa de ada sara ta way hagui banan malumat rakrim. Saudi journalist Jamal Khashoggi de October pa 2 ma pa zaruri asnad pa pa Istanbul ki de Saudi Arabistan consul gare ta tlale u na daraka shu aw rusay de qatl khabar ta'id shu. Aw pa chek jumhuriyat ke parun shamba de November wala sama zarguna kasan de hiwa de plazmine Prague la ro sadakun tarawatli u de sadr azam اندری بابیس د استعفا غوښتنه کوله. د خلکو د اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 9 کلیز سره یو ځای پلان شوی وو. دغه وخت په چک سلواکیا کې بخملي انقلاب د 1990 میلادي کال د نومبر پلس ولسمه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14 رئیس شې د چک جمهوریت رسنیو د اندری بابیس له زوی اندری سره مرکه خبره کړې. خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندری بابیس د هغه پر لور یو زوی تور لګیدل چې یو لسیز مخ کې 2 میلیونه یورو د اروپאי هادیه له سبسایډي تر لاسه کړی او د ځان په ګټه لګولی. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ارتباط هر ډول خبرې باید له دوی سره شریک شي.
صحبتهایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
په دا څو ورځو کې په ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تون بحثونه کیږي. پرون هم په ولسي جرګه کې په دې اړه بحث شو. ویل شو چې باید امنیتي ځواکونه کلک چمتووالی ولري.
ورغنای دفاعي او امنیتي افغانستان از حالت مدافعیت بر حالت تهاجمی را بگیرای.
د هماره چې د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره کتلی او ژمنه کړې چې روابط به سره ښه کړي. د ژوند رنګونه هم لرو له یو دا وساس سره غږېدلی یو.
شرکتونه جوړ شوی دي. 50-50% شرکتونه اوس دوا رالیک دی له پاکستان له نور ملکونه. اوس هغه شخصي افراد او مخکې نور خلکو سی کار کوه اوس نه قانوني بڼه باندې دوا راوړي.
امام سهار بخیر. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سره کتلي او جزئیات به په کابل کې له دوی سره هم شریک کړي. حبیبي سرابي وویل خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې ده چې زلمی خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو نو سیاسي استازي تر اوسه رسمند د دوی د دوه میکتنې په اړه خبرې نه دي کړې. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمای خلیلزاد پرون لا قطر کابل تستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سول د موافقه پړه د خبرو لپاره سمیتا د خلیلزاد توهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې علي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سول لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنی ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هغه چه مشتا مهمه ده دادا چه کومی خبری چه با قطر یا بل هر ځای کې چې باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي مشتا د خلیزات لوري پیام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو
خلیزات اومده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در پورتونو پر اساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلی او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په سیمه کې پیژندل شوی خبريال سمی الله یوسفزی پرون پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري لا خلیلزاد سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای وو په هیجو موږ غواړو وو په هیجو چې په کوم قیمت سولې کوو په افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې په هیډرز موږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپل خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. دا خلیلزاد او اشرف غنی د کتنی وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنی د جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه او ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلويش د کتنی ورسته به معلومات شریک کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان ولس جرګوي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باید تهاجمي عملی زیات شي. جرګه ته د ویچې سولې د یو کمزوري دریز لمخې نشي ترلاسه کولای. د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت وېستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي امنیت شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. خان محمد سین په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیهوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو تغوغیست اوس هم فری بظاهر ته افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غړنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچۍ بندر ته لاسرسي د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخته په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه ناخوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فورن پالیسی لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېدې. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فارن پالیسی په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسی په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یوه شبکه نېشنل ماګزین کمپنی چې د ښځو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یوه مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د هغو ستونزو منعکس کړي دي. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 50 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره دا فیصدي په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د ښځو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابر ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د ښځو د همدې ناروغۍ د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې ده او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکښې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکښې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نو ډېری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست هو سم راځو یو مطلب ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري پرون ویل په دې ارقامو سره د ښځې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی، خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی او باید ورته جدي پام وشي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د ښځو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د شنبې په ورځ د نومبر 15 یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګنده
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په 1399 مریض کال کې کوم شمیري چې له ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي 1826 پیښې دي او 1810 څیړل شوي، خو دا شمېره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغه دا ونه ویل چې د تیر کال په پرتلا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سوسل نه ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسون په وینا افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمن وه چې څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو او له هغه وړاندې یوه وکلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بېوزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. له کل رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، په ټوله سیمه اقتصادي فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې وې. بهرام صالح او روحاني پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی و، خو کولای شي چې د اندازې په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیات کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او هم د راز دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحاني هم د راز له عراق سره د تیلو د تصفیه، د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د شکولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایراني محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح هم دراز د ایران لستر مسوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره کتلی او په دې کتنه کې خامنه‌ای له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبی د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي رادیو د ایرانی برخه په حواله امریکا له ایران سره د موافقه لپاره لشتلجه 12 نوې شرطونه ایشي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ شي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټمي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سخت او سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بیساري ډول محدود شوي او ایرانی ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅیږي.
د
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښت وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی ورزول لندو خبرونه ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې لپاره په هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي وویل نن به له ولسمشر اشرف غني سره په دې ارتباط وغږیږي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغوره او مالستان کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. سن رایزرز حیدرآباد اعلان کړی چې راشد خان او محمد نبی به د دوی لپاره لوبېږي او کینگز پنجاب هم اعلان کړی دی چې غواړي مجیب الرحمن بیرته په خپل ټیم کې وساتي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلاتونو ګډه کمیټه جوړه کړې. خو د داوړ کورنۍ او پی ټی ایم یا پختون ژغورنی غورزنګ په دغو تحقیقاتو باور نه لري. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 10 زرګونه کسان د هیواد د پلازمینې پراګ لار او سړکونو ته راوتي وو او د صدر اعظم اندري بابس د استعفا غوښتنه یې کوله. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
دا ژوند رنگونه